سلامونه ستلی مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سم بلختر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان د ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری د منځنۍ اسیا د پنځو هیوادونو له چارواکو سره تر خبرو وروسته ویلي دي چې ډېر لوری د خبره مني چې پراخ بنسټه حکومت او د ښځو حقونه د افغانستان د اقتصادي ثبات امنیت اصولو لپاره مهم دي. رینا امیری د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ توماس ویسټ په دې وروستیو کې په اسانه کې د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له یو شمېر چارواکو سره ولیدل. نن یې پر خپل ټویټر لیکلی چې د منځنۍ اسیا له چارواکو سره د دوی په خبرو کې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو پر دوام هم موافقه وشوه. دوی اسانې ته خپل سفر د جولای په 16مه پیل کړ او پام کې در چې د قطر پلازمینه دوحې ته هم لاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې امیری او ویسټ به په دوحه کې د افغان ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د مخدره موادو د کمښت، تولید او قاچاق پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د هڅو په اړه د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. نن د هپټایټس یا زیړي نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر افغانستان کې پر دې ناروغۍ د کسانو ارقام خپره کړي دي. د دې سازمان د ټویټ په اساس په افغانستان کې څه باندې 6,000 کسان په هپټایټس بي تور زیړي او شاوخوا 300,000 نور بیا په هپټایټس سي زیړ زیړی اخته دي. هپټایټس یو ډول ساري ناروغي ده چې بدن ته له داخلېدو وروسته مستقیما په ځیګر اغېز کوي. دا ناروغي د ټپونو، د ناروغ د غاښونو، د برس او مسواک د کارولو، د پیچکارۍ، د بیا کارولو او هغه وسایلو له لارې انتقالېږي چې ناروغ کس استعمال کړی وي. د امریکا پر مخکنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوی تورونه لګیدلی او دا ځل تورن شوی دی چې محرم اسناد په غیر قانوني ډول یې ساتلی دي. څرنوالانو تور لګولی چې ښاغلي ټرمپ د فدرال څرنوالانو د تحقیقاتو پر وړاندې د خنډونو د جوړولو لپاره له یوه کارونکي غوښتي و چې په فلوریډا کې د ده په ملکیت کې د امنیتي کمرې تصویرونه ډیلیټ کړي. په نوې دعوه کې ټرمپ تورن شوی دی چې د ملي امنیت اړوند معلومات یې په خپل سر ترلاسه او محدود کړي. له دې سره پر هغې جنایي دوسیې نور موارد هم ورزیاتېږي چې په تېر جون میاشت کې د ټرمپ او د هغه د یو همکار پر ضد پرانیستل شوه. او روسیه کې یو ټکسي چلوونکی په 13 کاله بند محکوم شو. نن یوې محکمې دغه ټکسي چلوونکی ته 4 کاله په کوموسلو مولسک ان مور ښار کې د ملي ګارډ مرکزي دفتر ته ورچولې و د 13 کالو بند سزا واوروله. ټکسي چلوونکی چې ولادیمیر زوروتاریف نومیږي محکمې د عمل ترهګرۍ څخه چمتووالی او د قانون پر پلي کوونکو برید کړل دي. ټکسي چلوونکی په خپل جرم اعتراف نه دی کړی او ویلي دي چې دا کار یې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اعتراض کې کړی دی. د 2023 کال د فبروري راهیسې لیکل شوې مسکو پر اوکراین برید کړی دی. په ټوله روسیه کې د پوځي تجهیزاتو په پر مرکزونو او نورو ادارو د ورلګیدنې داسې په لسکونه بریدونه شوي دي. څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل دا به درته په وړاندې خبرونه کې ولرو چې نن په افغانستان کې د شورا مراسم دي. د مراسم تر اوسه څنګه مخې ته تللی دي وړاندې به زما همکار په دې اړه نور جزئیات راکړي. دا به هم درته ولرو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور ورکړی چې القاعده د لوړپوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی دی. دا شی په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نور سره غلی دی. په دې اړه به وړاندې درته تفصیل ولرو. کندهار ته به ورشو چې د میرویس او زویر روغتون مسؤلین وایي چې په تېر یو کال کې په دې روغتون کې یو ډول ناروغي چې د تلمسیا په نوم یادیږي ډېره شوې ده.
څنګه انجلی مې مریضه ده د انجلی لپاره راغلی یم. وینه ده په کور کې نسته. الکان څو واره ورکړه اوس مې الکان د هر کال څو دی ونه دی ووته اوس دا دریم غشتې چې دلته راولم.
همدارنګ په نړۍ کې چې نن د شیعګانو یا د شورا مراسم لمانځل کېږي د شیعګانو لخوا، دا به هم درته ولرو چې په ایران او نور نړۍ کې دغه مراسم څه ډول دي. نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مغاړه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور کړی دی چې القاعده د لوړ پوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی دی. د دغه راپور له مخې القاعده شبکه له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله په افغانستان کې پټ فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې د طالبانو د فعالیت په اړه په خپل 2 مخ څېړنیز راپور کې لیکلي چې طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې لا نږدې او د متقابلې همغږۍ پر بنسټ ولاړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د طالبانو حکومت په وار وار د القاعده په ګډون له هر ډول ترهګرو ډلو سره اړیکې رد کړي، خو ملګري ملتونه وایي طالبان او القاعده شبکه لا هم نږدې اړیکې پالي او اوس مهال د دغه شبکې غړي له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي په افغانستان کې پټ فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې د طالبانو د فعالیت په اړه په خپل 2 څېړنیز راپور کې چې نن خپور شو لیکلي، القاعده د لوړ پوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی او د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې د متقابلې همغږۍ پر بنسټ ولاړې دي. دغه تازه راپور چې تر ډیره د داعش او خراسان څانګې او القاعده شبکې د اړوندو کسانو په اړه دی وایي د القاعده مشران هڅه کوي چې له هغه وسلوالو ډلو سره اړیکې پیاوړې کړي چې په افغانستان کې فعال دي خو بهرنۍ ریښې لري. راپور د ازبکستان اسلامي غورځنګ، شرقي ترکستان اسلامي غورځنګ او جماعت انصار الله وسلوالو یادونه کوي چې په افغانستان کې وړاندې تر دې هم د موجودیت راپورونه ورکول شوي دي. راپور وایي چې القاعده له دې لارې په منځنۍ اسیا کې د خپل نفوذ او د امن ځایونو د جوړولو هڅه کوي. په راپور کې راغلي چې القاعده شبکه د افغانستان په ختیز، کونړ او نورستان کې د نویو روزنځایونو د جوړولو په حال کې ده او دغه شبکه افغانستان د یوې اډې په توګه کاروي تر څو نوي جنګیالي جذب کړي. د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې په راپور کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مرکزي هستي غړي له 1.5 تر 2 تنو او د غړو شمیرې 400 کسان اټکل شوی چې عمومي شمیرې د غړو او پلویانو په شمول 2000 کسانو ته رسیږي. په یاد رپورت کې دا اندېښنه هم ښودل شوې چې که په افغانستان کې بي ثباتي راځي القاعده به پیاوړې شي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه وسلوالې ډلې وروستۍ ریښې هم د لمنځه تللو په حال کې دي، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې په راپور کې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د موجودیت په اړه اندېښنه ښودل شوې او پکې راغلي چې داعش اوس د طالبانو او نړیوالو اهدافو پر ضد له پخوا پیچلی عمل کوي. راپور داعش ډله په افغانستان او سیمه کې نوې ترهګریز ګواښ بلل او پکې راغلي دي چې دغه ډله اوس مهال په افغانستان کې په خپلو ډیریدونکو وړتیاو کار کوي. په راپور کې د داعش ډلې د غړو شمیر د دوی له کورنیو سره د 400 او 600 کسانو ترمنځ اټکل شوی او د عملیاتو د مشر نومې مولوی رجب یاد شوی، خو په راپور کې د مولوی رجب په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې د نوي راپور په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو 4 مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو خبري غونډه کې ویلي و چې القاعده اوس مهال په افغانستان کې شتون نه لري. جو بایدن ټینګار کړی چې امریکا به د دې شبکې د لمنځه وړلو لپاره له طالبانو څخه مرسته ترلاسه کړي. د یادولو ده چې د تیر 2022 میلادي کال د جولای په 1 نیټه په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو د موجودیت په اړه اندېښنې را پیدا کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
لکه څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده، نن په افغانستان کې دا شورا ورسته دا چې دا ورځ تر دې د ما څنګه مخې ته تللې ده. ورزو سنا کاکړ ته سنا جانې ستړي مشي، تاسو راته وای نن په افغانستان کې دا شورا ورسته څنګه تیره شوه؟ سنا جانې که تاسو زما غږ لرئ مهرباني وکړئ. فکر کوم چې د سنا په اړیکه کې ستونزه ده. سنا جانې که تاسې زموږ غږ لرئ مهرباني وکړئ په دې راته ووایاست هغه کسانو سره چې تاسې خبرې کړي دي او په دغې مراسمو کې ګډون کړی و څه یې درته ویل چې دا مراسم تر اوسه پورې څنګه پرمخ تللی دي؟ سنا جانې مهرباني. فکر کوم چې د سنا جانې اړیکه کې ستونزه ده، موږ نشو کولای چې سنا لزان سره ولرو. بیرته به سنا ته ورشو، خو نوړی به دا راپور واخلو چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کموالې له کبله مجبور شوي دي چې میلیونونه افغانانو ته مرستې ودروي. دا پروګرام وایي چې د ژمي تر پایه پورې د مرستو رسولو په خاطر $1 میلیارد ته په بیړنۍ ډول اړتیا لري. دغه پروګرام د روان میلادي کال په نوړیو 15 میاشتو کې تر 1.6 میلیونو زیاتو افغانانو ته مرستې رسولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای دا پروګرام د بودیجې د کموالي له کبله اړ شوی چې د خپل مرستو له لیسته 8 میلیونه افغانان وپاسي. د خوړو د نړیوال پروګرام ویندوی وحید الله امانی ازادي رادیو ته وویل چې ډبلیو ایف پی د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ د می تر پایه په 15 میاشتنۍ موده کې څه باندې 14 میلیونه افغانانو ته مرستې رسولي چې په هغو کې 340,000 تنه خوراکي توکي او د کابو 140 میلیونه ډالرو په ارزښت د نغدو پیسو ویش شاملېږي. د همداراز وویل
د وروستیو میاشتو کې د بودیجې د سخت کمښت له امله د بلش پی د ارش وچی د خپلو هغه بیرنی حالت ته د ځواب ویلو په برخه کې د مرستو رسولو له ډلې څخه 8 میلیونه کسان کم کړي، او هم د دې ارش وچی د خوراکي توکو کچه ان په هغه سیمو کې چې د خوړو خوندیتوب سطح یا کچه په کې ډېر لوړه ده هم کم کړي.
د شغلی امانی په وینا د دې لپاره چې دراتونکو شمې ترپایه پوری د مرستو په برخه کې خپل پلان شوی او پروګرامونو ته دوام ورکړي شي، او د افغانستان په ټولو برخو کې اړو کسانو ته خوراکي مرستې ورسول شي، $1 میلیارد ته بیړنۍ اړتیا لري. تیرمیشت ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا وویل چې ملګرو ملتونو سش کال د افغانستان لپاره مرستې $3 میلیارد او $200 میلیونه ته راکمې کړې دي. د روټرز خبري اژانس پر اساس تیر کال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو اندازه $4 میلیارد او $600 میلیونه و. د طالبانو له لوري په ملي او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز د مرستو پر سوالو کې ستونزې پیښې کړي، او نړیوالو مؤسسو خبرداري ورکړې چې دا کار د مرستو رسولو ته زیان اړوي. لبلی خو د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې ویلي چې طالبان د نړیوالو مرستندوی مؤسسو مرستو ته د عاید د سرچینې په سترګه ګوري. لا افغانستان سره بشري مرستې په داسې حال کې د تیرو کلونو په پرتله کمیږي چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې په مارچ میاشت کې په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28,300,000 تنه وباله.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
لژمن سره سم لکه څنګه مو چې مخکې تاسو ته ویل چې نن په افغانستان کې د شورا مراسم دی، او موږ به وکولای شو چې له افغانستانه هغه مراسم له نږدې وڅارو او روستي جزئیات له تاسو سره شریک کړو. سنا جان را سره بیرته وصل شوی. سنا، ستړي مشي که تاسو سره ته وایي چې هغه کسانو سره چې تاسو خبرې کړې دي او په دغه مراسمو کې ګډون کړی و څه درته ویل، او دغه مراسم تر اوسه څنګه روان دي؟
سلامونه فریدې جانې، تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته، څرنګه چې تاسو ویلې نن د جمعې ورځ په کابل ولایتونو کې د شیعهګانو لخوا د عاشورا د 10 ورځې مراسم ترسره شول. تر اوسه هغه مراسم په عادي ډول روان دي، او کومه امنیتي پېښه نه ده رامنځته شوې. د محرم یو شمېر ماتم کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا مراسم یې په ډاډمنه فضا کې ترسره کړل، او د کومې امنیتي پېښې شاهدان نه وه. په بغلان ولایت کې یو شیعه ماتم کوونکی محمد ازادي راډیو ته وویل چې سکل خلک کولای شي په داتمنه فضا کې خپل مراسم ترسره کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت ټینګښت په تېرو کلونو په پرتله ښه دی، خو په کابل کې یو شمېر ماتم کوونکي وایي چې سکل یې د تېرو کلونو په څېر په پراخه کچه دا مراسم ترسره نه کړل. په کابل کې یو ماتم کوونکي موسی ازادي راډیو ته وویل چې توپیر په دې کې و چې د طالبان حکومت لخوا یو شمېر محدودیتونه لګول شوي وو چې د دوی د لمانځنې مخه ونیوله د تېرو کلونو په پرتله. د کابل ښار د شهید مزاری پر سرت یوې بلې ماتم کوونکې فلمي ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار د دوی مراسم د طالبانو لخوا تاوتریخوالي سره مخ شو. هغې دا وکړه چې د مراسمو پر مهال وسلوالو طالبانو هوایي ډزې وکړې او ماتم کوونکي ووهل. که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د دغو ادعاو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو د طالبانو حکومت د دې وړاندې ویلي چې دا بندیزونه د ماتم کوونکو د امنیت لپاره دي. طالبانو ویلي دي چې دوی به د محرم د ماتم د مراسمو مخه ونیسي او د شیعهګانو د امنیت د تامین په خاطر یې په ټاکل شویو ځایونو کې د دې مراسمو د ترسره کولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د شیعه علماو شورا د چهارشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې له ماتم کوونکو وغوښتل چې د امنیتي اندېښنو له امله د محرم د میاشتې په لسمه نیټه یا د جمعې په ورځ په سړکونو کې له ماتم او ډلیزو خوځښتونو څخه ډډه وکړي. مننه.
ډېره زیاته مننه کورودان سنا کاکړ وه چې په افغانستان کې دا شورا د مراسمو په اړه موږ سره په ژوندۍ بڼه د دغې مراسمو حال شریک کړو. له دې سره جوخت بیا د نړۍ میلیونونو شیعه وګړو نن جمعه دا شورا مراسم لمانځي. ایران چې د شیعه اسلام د مشرۍ ادعا لري دا مراسم په ځانګړي پرتم سره ترسره کوي او په پاکستان کې بیا د امنیتي اندېښنو له کبله په لویو خوارونو کې اضافي تیری ځای پر ځای شوې دي. په عراق او لبنان کې به بیا د ورځ سبا ولمنځل شي. تفصیل بنور د احمد تکل نوور.
شیعگان چې د نړۍ د شاوخوا 1.8 میلیارد مسلمانانو په سلو کې لس برخه جوړوي، نن په کربلا کې د اسلام د پیغمبر د مسیح امام حسین له شهادت څخه 1340 کاله وروسته د هغه په یاد د ویر مراسم جوړوي. په افغانستان، ایران، پاکستان، عراق، لبنان او نورو هیوادونو کې چې شیعه مسلمانان پکې اوسي، د دې ورځې مراسم له څو ورځو راهیسې پیل شوي دي. په دې مراسمو کې ویرجن کسان تورې جامع غوندي، تور او سره بیرغونه ګرځوي او د ویر په دود خپلې سینې په لاسونو او ځنځیرونو وهي. عاشورا د عراق او لبنان په څیر په ځینو اسلامي هیوادونو کې سبا شنبه منځل کیږي. تمه ده چې د لبنان د پلازمینې بیروت بازارونه به سبا بند وي او ویرجن زیارت کوونکي به د عراق په کربلا ښار کې چې امام حسین د طلایي ګنبدې لرونکي زیارت کې ښخ دی راټول شي. په ایران کې چې ځان د ټولې نړۍ د شیعه مذهب مشر بولي، داسې مهال چې دا هیواد له لویدیځ سره د خپل اټومي پروګرام پر سر دښمني کوي، د امام حسین د شهادت تاریخ سیاسي بڼه غوره کړي. د ایران دولتي ټلویزیون د ټول هیواد په کچه د محرم مراسم وښودل. په دې مراسمو کې په تورو جامو کې یو شمیر کسان ښکاري چې په ځانګړي ضرب سره خپلې سینې وهي، پر سرونو یې سرې پټۍ تړلې او پر بنرونو یې په تور او سره لیک د حسین نوم لیکلی. په دې مراسمو کې ویناوالو لویدیز، اسرائیل او متحد ایالات په 2000 کال کې د بی پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی په وژنه وغندل. په پاکستان کې بیا چارواکو امنیتی تدابیر زیات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې خبرداري ورکړی چې په لویو ښارونو کې ښایي تروریستان د عاشورا پر مراسمو برید وکړي. په پاکستان کې د عاشورا تر ټولو پراخ مراسم د پنجاب ایالت په لوی ښار لاهور کې جوړیږي. په دې ښار کې لاله مخ کې د پولیسو زرګونه اضافي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. په کراچۍ او نورو ښارونو کې هم د عاشورا په مناسبت ځانګړي مراسم جوړ شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو هم د شیباز مخک لازادي رادیو نوري
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په کندهار کې د میرویس او زبیر روغتون مسؤلان وایي په تیر یو کال کې په دې روغتون کې د تل سیمیا 850 ماشومان ناروغان بستر شوي دي چې شمیر یې د درملنې سره سره بیا هم ژوند له لاسه ورکړی دی. ته دوی په خبره په کندهار کې له دغې ناروغۍ سره د مبارزې پر وړاندې د سانتیاو نشټوالی یو له هغو ننګونو څخه دی. تلسمیا یوه لاعلاجه جنیټیکي ناروغي ده چې په ډیرو ناروغانو کې د وینې د کمښت بلا د ناروغ د مړینې لامل کیږي. تفصیل زموږ د همکار په دې راپور کې.
ګل بیبی د کندهار د میرویس ازوی روختن په داخله واټ کې د خپلې دوه کلنې لمسی سرته ناست ده. د خیل مسی په تلاسمیا ناروغي اخته ده. د ګل بیبی په اولادونو کې تلاسمیا یو وارسي ناروغي ده چې لکابل شپږ اولادونه مرسیبي او اوس لمسیانو ته دا ناروغي انتقال شوی. تلاسمیا یو ارثي ناروغي ده چې د وینې میراثي اختلال رامنځته کوي. په دې ناروغي د اخته کس په بدن کې د هیموګلوبین او سری وینې حجرو شمیر له نورمال حالت څخه ټیټ وي. د ډاکټران په وینا د دې ناروغي درملنه نسته او د ناروغي شدت په کتو سره یو څه وخت وروسته ناروغ ته وینه ورکول کیږي. د میرویس روغتون د ماشومان څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق وای د ناروغي په کندهار کې تر پخوا زیاته سوې ده. د نوموړي په وینا تیر کال په دې ولایت کې د تلاسمیا په ناروغي د اخته ماشومانو 850 پیش سبسوي او دغو ناروغانو ته 1500 واحد وینه ورکول سوې. ډاکټر صدیق وای د دغو ناروغانو یو شمېر مرسیوي هم دي.
ارثي ناروغي ده د مور په واسطه انتقالیږي او ماشوم ته زموږ سره چې راځستل دي تقریبا د 900 په شاوخوا کې مریضان بستر دي. خو متاسفانه هغه کومه دوا چې د دوی د بدن څخه اوسپنه سي د وینې د ماتېدو د خطر په بدن کې جمع کیږي هغه کومه دوا چې موږ لرو هغه زموږ په دغې کې نهسته. د وینې زموږ د دواو په لیست کې هم نهسته. کله چې څوک صلیب راکول ام نه و نو د دې کار لپاره موږ کوشش کوو د بعضې تجارانو سره بعضې مخور خلکو سره وګورو چې که چیرې دغه دوا موږ ته دوی په خپل زکات او په خیرات کې راوړي بیا موږ مریضان ته ورکړو.
په مختلفو هیوادونو کې د اسانتیا او لمخې د ناروغ د ژوندي پاتې کېدو وخت توپیر لري. دلته د کندهار په میرویس روغتون کې چې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره خورا لږ اسانتیا وسته زیات ناروغان مري. خلک هم په بهر کې د شخصي روغتونونو لپاره پیسې نه لري او دوی هر ورځ د خپلو ناروغانو له لاسه ورکولو فکر کوي.
ما غوښتنه دغه ده چې یو مسلمان چې کوي واسه لري دا وینه وکړي د موږ مؤمنان د څو اکثره وخت چې موږ دغه نه انتظار وکړو وینه نه پیدا کیږي. موږ الک چې دی په میاش کې څلور واره پنځه واره وینه غواړي. ما اوس شپږ ورځې په دروژه کې بستر کوي دا یو ورځ مینه درکړي پنځه ورځې په پرله پسې وینه ورکړي.
په افغانستان کې د وینې مرکزی بانک وایي له دوی سره څه باندې 2000 داسې ماشومان ثبت چې په تلاسمیا اخته دي. لدی ناروغي څخه د خلاصون تر ټولو غوړه لار وقایه ده چې د ډاکټرانو په وینا د سالم ماشوم د لرلو لپاره له امیدواري څخه مخکې جنټیکی معاینات اړین دي چې د دې ډول ناروغي په مخنیوي کې اغیزمن تمامېدای شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مونډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوس به د افغانستان په شمال کې کندز ولایت لاړ شو. فقر او بېوزلي په کندز ولایت کې پر یو شمېر بې سرپرسته او بېوزلو کورنیو د ژوند فضا راتنګ کړې او په وچې ډوډۍ خپل شپې ورځې سبا کوي. دغه بېوزلي کورنۍ د طالبانو سیمه ییزو چارواکي په بېغورۍ او نه پاملرنې تورنوي او زیاتوي چې د بشري مرستو ویشلو پر مهال عدالت په پام کې نه نیسي او ټولې مرستې پر خپلو وسلوالو ویشي. تفصیل له سیمه څخه په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سیاسي تحولاتو وروسته چې د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل، د اقتصادي او د بیروزګارۍ کچه تر بل هر وخت زیاته شوې ده. دا مهال د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې زیات شمیر افغانان له دوامداره فقر او بېوزلۍ څخه شکایت کوي. کندز هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زیات شمیر اوسیدونکي له بیکارۍ او بېوزلۍ کړیږي. د 15 ماشومانو مور نفیسه هم یو له هغو کسانو څخه ده چې فقر او بېوزلۍ ورڅخه سکون او خوښي اخیستې ده. 30 کلنه نفیسه وایي چې 10 کاله وړاندې میړه په جګړو کې مړ شو او له هغه وروسته د روزګار درون پیټی د دې پروګو بار شو.
صبحکي وخت میرم د خانه مردم کار میکنم، همې اولاده کایم ګشنه او تشنه.
سهار وختي د خلکو کورونو ته ځم کار کوم، څو خپل ماشومانو ته نفقه پیدا کړم. ماشومان مې تر ماښامه پورې په کور کې یوازې وي او په وچ ډوډۍ باندې خپل نسونه ماړه کوي. ځینې وخت شاوخوا ګاونډیان راته خواړه رالیږي.
نفیسه وایي د خلکو په کورونو کې کار کوي او هغوی ورته د کار په بدل کې پیسې ورکوي چې له همدې لارې په سختۍ سره خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي.
شاوارم کې بود بسوا خوب په بسوا خوب په دمیره کمرنګزر دوی ته در بدر وي ته
کله چې میړه می ژوندۍ و شون میخو. زه دومره ستړی نه وم، اوس ډیر ستړی ژوند لرم. د خلکو په کورونو کې کار کوم څو د خپلو ماشومانو اړتیاوې پوره کړم. هیله مند یم چې زمن می لویان شي، کار وکړي او زه د روزګار له دې جنجاله خلاص شم.
15 کلنه بصیره هم یو له هغو مېرمنو څخه ده چې د ژوند له ناخوالو او اقتصادي ستونزو کړیږي.
د خانه هم چیزی خدای نه درم، شوهر مرمی خوردګی ست، 4 اولاد درم. د خانه
د خلکو په کورونو کې کار کوم، د ورځې راته 200 افغانۍ راکوي، هغه هم کله وي او کله نه وي. ځینې وخت د بې وسۍ له وجې 2-3 کیلو استفاده شوې ډوډۍ اخلم او بیا هغه په اوبو کې خښته کوم او خپلو بچیانو ته یې ورکوم.
دغه بې وزله کورنۍ شکایت کوي چې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د بشري مرستو پر مهال عدالت په پام کې نه نیسي او د مرستو ډیره برخه پر خپلو خپلوانو او شتمنو خلکو ویشي او مرستې مستحقو او بې وزلو کورنیو ته نه رسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندز کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو نظر هم راواخلو، خو هغوی د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د 4 ماشومانو مور بصیري ازادۍ راډیو ته وویل:
په کور کې د خوراک لپاره څه نه لرم. د بې وسۍ له وجې په اونۍ کې 2 ځلې پخلی کوم او نور د وچ ډوډۍ په خوړلو سره خپلې شپې ورځې سبا کوو. پخوا ښه و، موږ ته مرستې رارسېدلې، خو اوس مرستې پر شتمنو خلکو ویشل کېږي، موږ ته نه رارسېږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
په د خبری خبرونې پای ته راورسېدو، اوس به هم ورشو ساسي پیغامونه به واورو. ساسي له پیغامونو وروسته دویمه نیمه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو. اوس هم ساسي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو:
السلام علیکم، زه محمد حلیب الهند از زابل ولایت میزانی ولسوالی د سپین مرانو اوسیدونکو خدام حال مرکز کلات نن تاسو ته دا پیغام پرېږدم. نن غواړم په دې اړه باندې له تاسو سره ستونزه شریک کړم. ستونزه په دې ډول ده: په دې تیر 2 ورځو کې دلته ډیر زیات بارانونه کیږي په مرکز زابل مرکز کلات او همدارنګ په ولسوالیو کې. نو خلکو ته ډیر زیات مالی زیانونه اړولې دي، خاصتا د میزانی په ولسوالی کې د میزانی اوسیدونکو د محل د انزورو پر راټولولو باندې بوختي چې انزور باران ورته ډیر زیات مالی مالی زیان اړولی ده. د خلکو مزکی وړی دي، د انځر ور خراب کړی دي، خلکو انځر راټول کړی دي، هماغه انځر یې ځینې وړی دي، کورونه یې ځینې وړی دي. هیله لرو له تاسو او له لوړ پوړو چارواکو سره له دې خلکو سره یو مرسته او کومک او لاسنیوی وکړي، تر څو همدا انځر په دغو شیبو کې ډېر زیات مصرفونه ورته کوي، همدا انځر راټول کړي تر څو له همدغه تاوانونو څخه وژغورل شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. بازگل ما در تخاب و لای برخد و لسالوی می سماس سواله ده رو را من زده لرطور سروان که باید توجه ده چه که عبو ایداری هم نسته ده هست که مخت نده کرده تو لنارون ما عبو وریده او در خیل و در طرک و در مسازو و تاریان و اصلات مطبخ سواله رو را شستن و وچ فلخ سواله و عبو وریده نار و بمسته من اصلات مطبخ سواله رو را در معید ده احنا بلا سوار که بیخید څلور پنځه پیریږي په دغه لار په اوبو باندې اصلاته سه اوبېږي. هېڅ توجه نه ده سوې دته چې دا سربندونه جوړ شي راته کومه چې دولت سربرسته وکړي بېخه تباه سو خلکو سر ببره بېخه کې به سر دي نه سړي د کورنا پورته توجه دي وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوی مینی مای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د افغانستان د ښځو نجونو بشري حقونو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری او د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادونو چارواکو سره تر خبرو وروسته ویلي دي چې ډېر لوري دا خبره مني چې پراخ بنسټه حکومت او د ښځو حقونه د افغانستان د اقتصادي ثبات امنیت او سولې لپاره مهم دي. رینا میری او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ په دې وروستیو کې په استانه کې د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له شمو چارواکو سره ولیدل. نن یې پر خپل ټویټر لیکلي دي چې منځنۍ آسیا له چارواکو سره د دوی په خبرو کې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره د ډیپلوماټیک هڅو پر دوام هم موافقه وشوه. دوی اسانی ته خپل سفر د جولای په شپږشتمه پیل کړی او په پام کې لري چې قطر ته هم لاړ شي. نن د هپاتایټس یا زیړی نړیواله ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر افغانستان کې پر دې ناروغۍ د تخصصانو ارقام خبره کړې دي. د دې سازمان د ټویټ په اساس باندې په افغانستان کې زبان شپږ لکه 8000 کسان په هپاتایټس بي تور زیړی او شاوخوا 360000 نور بیا په هپاتایټس سي زیړ زیړی اخته دي. هپاتایټس یو ډول سری ناروغي ده چې بدن ته له داخلېدو وروسته مستقیما په ځیګر اغیز کوي. د امریکا پر مخکینی ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوي تورونه لګیدلې او دا ځل تورن شوی دی چې محرم اسنادي په غیر قانوني ډول ساتلې دي. څارنوالان تور لګوي چې ښاغلي ټرمپ د فدرال څارنوالانو تحقیقاتو پر وړاندې د خنډونو د جوړولو لپاره له یو کارکوونکو غوښتي وو چې په فلوریډا کې د ده په ملکیت کې د امنیتي کمرو تصویرونه ډیلیټ کړي. په نوي دعوا کې ټرمپ تورن شوی دی چې د ملي دفاع اړوند معلومات یې په خپل سر ترلاسه کړي او محدود کړي دي. له ده سره پر هغې جنایي دوسیې نور موارد هم زیاتېږي چې په تېر جون میاشت کې د ټرمپ او د هغه د یو همکاره پر ضد پرانیستل شوې وه. او روسیې کې یو ټکسي چلوونکی په 13 کاله بند محکوم شو. نن یوې محکمې دغه ټکسي چلوونکي ته چې تېر کال یې په کوم سومولسک ال مرو ښار کې د ملي ګارډ مرکزي دفتر ته ورسولې و د 13 کالو بند سزا واوروله. ټکسي چلوونکی چې ولادیمیر زولوتروف نومیږي محکمې د عمل ترهګري ته چمتووالی او د قانون پر پلي کېدونکو برید ګڼلی دی. ټکسي چلوونکی په خپل جرم اعتراف نه کوي، ویلي دی چې دا کار یې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اعتراض کې کړی دی.
د آزادۍ میلمه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د آزادۍ رادیو د نن ورځې میلمه مو په افغانستان، پاکستان، جرمني او امریکا کې زده کړې کړې دي او زده کړې د ډاکټورا تر کچې رسولې دي. په زراعت یا کرنه کې متخصص دی. دی په پیل کې خپل ځان در پیژني.
زما نوم ذکر الله صافی د مولانا محمد اسلام زوی چې په 1988 کال کې د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د افغاني او په شغم په دره کې زیږیدلی. ابتدایي زده کړې مې تر 15 پورې چې شپږم تلالم په افغاني او په شغم په متوسطه لیسه کې ترسره کړې چې په دغه وخت کې کودتا رامنځته شوه او زموږ هغه د تحصیل بهیر مو ودرید و بالاخره پاکستان ته مهاجر شو. نو جالتا بیا د مجاهد په نامه باندې د مجاهد لیسې په نامه باندې او لیسې افتتاح شوه چې اصلا د جمعیت اسلامي سره تعلق درلود. دوم سمنه مې خپل درسونه هلته شروع کړه او بالاخره په 1980 کال کې دغه لیسې نه فارغ.
لیسې تر فراغت وروسته مو چیرې زده کړو ته دوام ورکړ؟
تر هغه وروسته یو کال دوه کاله مده کې د مجاهدونو سره مې مرستې کولې چې البته مرستې مې فرهنګي وې. د افغانستان مختلفو ولایتو ته مې سفر کوو چېرته چې مکتبونه ایجادېدل چېرته چې سواد آمیزي کورسونه وو هلته به ما دغه فرهنګي مواد کتابونه دا شیان تهیه کول او په خپله د سواد آوازۍ د استاد په توګه مجاهدونو ته به مې درس ورکوو. تر دې چې یو بل پوهنتون د اسلامي پوهنتون جهاد پوهنتون په نامه باندې د حزب اسلامي د خاطر ایجاد شو. په هغې کې مې کانکور کې برخه واخیستله او په زراعت پوهنځي کې کامیاب شوم. زراعت پوهنځی مې تقریبا درې کاله یعنی د څلورم کال په درشه کې و چې هلته د جهاد پوهنتون بیا وروسته د اسلامي پوهنتون په نامه باندې ونومول شو تعقیب کړي او بالاخره په افغانستان کې د ازادۍ لړۍ راغله او مجاهد مهاجرینو مجاهدینو بېرته افغانستان خواته کډه شول. سو په دې وخت کې زه ننګرهار پوهنتون ته راغلم. آخر کال میں ننګرهار پوهنتون کې د بایزید روښان په پوهنتون کې خپل سر ته ورسو. بالاخره کابل ته راستون شوم. په کابل کې مې هڅه کوله چې په علمي کادر د کابل پوهنتون کې شامل شم. خو دا موده لږ طولانی وه. په انکشاف دیهات کې مې کار پیل کړ چې هلته هم مدیر د سمیع بصری ما لږ په د ژورنالیزم کې هم تقریبا دوه کاله دا کله د جهاد په وخت کې مې د مجاهدینو سره مرسته کوله. فرهنګي هلته ځینې دا ژورنالیستي کارونه مې هم کول. بالاخره یو کال یو نیم کال تقریبا دوه کاله مې په دا وزارت کې کار وکړ. بیا د کابل پوهنتون قدر ته راغلم چې لله الحمد په قدر کې شامل شوم. یو کال مې نامزدي دوره هلته تیره کړه. بعد یو کال تدریس نه یو بورسیا بلاوه چې تقریبا رقابتي وه. پاکستان په پخوا د ان ډبلیو ای پی اګریکلچر یونیورسټي په نامه مسلمه وه. اوس ته نه پوهېږم څه شی وایي. په هغې کې مې د ماسترۍ لپاره بورسیا واخیستله. یعنې یو رقابتي جیاري ټیسټ کې مې شرکت وکړ. په هغې کې بریالی شوم او بالاخره هلته لاړم. او په 2002 کال کې ماسترۍ مې خپله تقریبا د ایم فل درجه په درجه پورې وه ترلاسه کړه او بیرته کابل پوهنتون ته ستون شوم.
خو استاده کله چې بیرته کابل ته راستانه شوې کابل پوهنتون ته نو د دې ځای په اړه راته وایست چې استادی مو پیل کړه. د نورو کارونو په اړه وایست چې پوهنتون څنګه و؟
کابل پوهنتون کې مې خپل تدریس ته ادامه ورکړه تقریبا دوه درې کاله. بیا د هغې نه وروسته یو بل فیلوشپ د انډیانا پوهنتون د امریکا د خوا مونږ ته راغی. مخکې د دې چې امریکا ته لاړ شو یو میاشتنی یو فیلوشپ د ادوقدر المان د خوا راغی. المان ته سفر وکړ. د استادانو سره چې تقریبا د زراعت پوهنځي ډېر استادانو سره وو هلته لاړو. خو په دې ځای کې المانیانو هم اسسمنټ کوو لټه کوله چې څه رقم مونږ سره کومک کوي او مونږ هم په دې لټه کې وو چې هڅه وکړو چې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړو. د یو میاشت نه وروسته بیا افغانستان ته راغلو. په افغانستان کې بیا یو بله لړۍ وه د انډیانا پوهنتون چې هلته یو دفتر لرو د په زراعت پوهنځي کې. نو هغوی هم یو میاشت یو سمستر دپاره دعوت کړو چې تاسو پردو پوهنتون ته راشئ. بیا پردو پوهنتون ته راغلم. په پردو پوهنتون کې مې د خاورې په ډپارټمنټ کې د یو استاد سره تقریبا څوم اسسټنټ راتلم. هلته مې تدریس وکړ. یو سمستر نه تقریبا زیات هلته تدریس وکړ. د هغې تدریس نه وروسته بیرته افغانستان ته ستون شوم. په افغانستان کې چون زیات فعالیت مې کوو او بکګراوند مې دومره د افغانستان او تاته معلوم دی چې د هجرت په دیار کې پوهنتون لوستل او تحصیلات کول او بیا د یو پرمختللې نړۍ سره رقابت کول د پرمختللې نړۍ د استادانو سره تدریس کول آسانه کار نو. خو لله الحمد ټول چارې په بدلتوب سره مې ترسره کړې. نو بیا دلته یو بل پروسه شروع شو د جرمن اکاډمیک ایکسچینج پروګرام په تاثیرات علی کې یو دفتر لرو. دې دفتر ته د زراعت د پوهنځي ټول استادانو ته دعوت ورکړي چې تاسو راشي، که څوک علاقه لري چې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي نو تاسو کولی شئ یو انټرویو وکړئ، بعد د هغې نه تاسو کولی شئ موږ به بیا خپله تصمیم تاسو ته اعلان کړو. نو هلته شرکت وکړه آخري قسم لله الحمد هغې هم دا زما انټرویو سمه تقریبا ارزیابي هغې په زړه وه، او بعد دوه کلو یې راته بیا اعلان وکړ چې تاسو بریالي شوي یاست، کولی شئ خپل دکتورا په المان کې ترسره کړئ. بیا دوه کاله بعد کله چې امریکا نه بیرته راغلم دا زنګ ما ته راغی چې تاسو راشئ خپل اسناد تکمیل کړئ او تاسو قبول شوي یاستئ دې پوهنتون ته به راځئ. د هغې نه وروسته خو په همدې جریان کې خپل دغه تدریس او علمي مقالو باندې کار کول، تحقیقات مې هېڅ داسې کوتاهي مې پکې رانه وستله، خپل کار مې کوو د ځوانانو ته. بیا موافق شوم لاړم آلمان ته مې سفر وکړ، په آلمان کې 15 کاله راته وخت راغی چې خپل دکتورا تکمیله کړم. لله الحمد خدای په مرسته په درې کلو کې مې خپل دکتورا بشپړه کړه او بیرته افغانستان ته ستون شوم، خپل تدریس ته مې ادامه ورکړه. او په دې دوران کې ډېرې زیاتې مقالې مې لله الحمد لیکلي، یعنې دومره چې بعد زیاتې مې لیکلې وې، د ځینو ستونزو مشکلاتو له امله چې موږ کابل پوهنتون کې مجهز لابراتوار نه لرو، کله به مې چې ارقام جمع کړل یا هند ته یا پاکستان ته، بیا هم د هغې مصارف دومره اضافه شو هم نه پوره کېده، خو د خپل معاش نه مې د خپل شخصي پیسو نه مې کوشش کوم چې دا نمونې تجزیه کړم او مقالې به پرې ولیکم. لله الحمد موافق شوم مقالو ته مې خپل ادامه ورکړه، خپل کار ته مې ادامه ورکړه. دا رتبې مې نورماله توګه باندې ما د پوهیالي وروسته پوهنمال شوم او پوهنیار شوم، پوهنمال شوم بل اخره پوهندوی او پوهنی رتبه مې په کابل پوهنتون کې واخیسته. تر بلنډه توګه چې تر تقریبا 2021 اخر پورې کابل پوهنتون کې استاد وم.
تاسو ویل چې مجبور شوی د شوروي اتحاد له یرغل وروسته مجبور شوی چې پاکستان ته هجرت وکړي، په دې اړه راته وایس هغه کلونه په یاد دي، څه ډول خاطرې لري له هغه وخته؟ ځینو لپاره دغه هجرت ډېر تریخ و، هلته بیا ډېرې سختۍ تیرې کړې دي. تاسې د خپل ژوند او د خپلو خاطرو په اړه راته وایس.
کله چې ګذرته رامنځته شوه په منطقه کې په ظاهره توګه سرانواز صادق منه درته وایم، موږ خوشبین وو چې ولته تحول راغی، کېدی شي دا تحول د افغانستان په قید وي، اما متاسفانه دا تحول ډیر معکوس شو.
کله تاسې له کورتا وروسته مهاجر شوئ، دا د مهاجرېدو خاطرې راته وایس چې هلته څنګه شرایط ول؟
نه، زه به تقریبا په یو استثنایي کیس کې وم، کله چې زه پاکستان ته لاړم ما سره د خپل فامیل غړي چې ماما مې و نیا مې وه، زه تقریبا لږ د نورو مهاجرو نه متفاوت وم، زاسوده وم، کور مې لرو، د نورو مهاجرو سره مې چې خپلوان غړي مې و دې سره مې ژوند کوو، په لیسه کې شامل شوم. ولې د تحصیل په دوران کې د فقر بېچارګۍ سره ډېر زیات مخ شو، او بیا هم کوشش هم کوم چې سره کوم دا 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 ترنګړې یا د ترنګړې ژوند ذاته سم کړو او خپل تحصیل ته ادامه ورکړو. دومره زیاتې ستونزې په هجرت کې سره مخ نه شوم، مستقیما خپل تحصیل ته مې ادامه ورکړه. نو تر جوزا کله چې جوزا آخر به کېدله مکتبونه به روښتېدل او موږ به بېرته د جهاد ډیپو ته راتلو یا به وطن ته راګرځېدلو. ما زه سمخ ویل چې په فرنګي فعالیتونو کې به خدم کتابونه به راوړم، یو سبب راوړم د نور کوم کسان چې په دې منطقو کې دولت لاسرسی نه لرو د آزاد منطقې د دې سره مرسته کوله. د هجرت په مده کې دومره زیات نه کړیدل، ما هجرت کې تقریبا خو ما شوم او خپل تحصیل په سم توګه ادامه ورک.
او بیا چې بیرته خپل وطن ته راغلی څه ډول احساس مو کوو؟
کله چې بیرته وطن ته راغلم اول خو ما ته هر وخت راتلم په دارو ستګانو کې جبهاتو ته راتلم د مجاهدونو سره د کومک لپاره، ولی کله چې د ازادي وخت نږدې شو نو موږ ته داس یو خوشحالي راغله چې موږ فکر کوو چې موږ د دنیا ته نوی وزيږېدلو. تاسو فکر وکړئ چې هر څومره سړی کوچیږي په مهاجرت کې احساس ده فخر کې احساس ذلت کې احساس لري والد وطن دا سړی په مورال پر ډیر منفي تاثیر لري کله چې آزادۍ وشو سیاسي پروسې څه کوي چې څنګه په خلکو ته ناوړه استفاده وکړي ولې موږ دپاره نوی لمر اوچت موږ په ژوند باندې راوخته او یو یو هم کړو موږ ولې چې اوس په آزادۍ شي اوس په اسلامي نظام جوړ شي او کوم چې داسې وادي موږ ته شوی وي د مجاهدینو د رهبرانو د جهاد ارمانونه به موږ بیانول چې داسې نظام به وي داسې آرامي به وي لاسوانه مقت به شي د بهرني یرغل به ختم شي او داسې یو ښه اسلامي نظام به وي په دې خوب باندې موږ ډېر خوبونه لیدل ډېر زیات خوشحاله وو ډېر زیات خوشحاله وو تاسې یقیني سروان صاحب چې کله د رادیو مې نیوله په رادیو کې وویل چې آزادی مو مبارک شه ما به یو ناڅابي غاکو چې قربان 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 یعنی دې دومره احساس نه اواز زده چې دا څه محصولین وو څه متعلمین وو په یو ناڅابي به دې الله اکبر غاکو ته ډېر خوشحالي سره چې موږ وطن آزاد شو موږ به خپل وطن ته ځو او ان شاء الله خپل وطن ته به خدمت کوو
بیا چې په کابل پوهنتون کې تاسې استاد شوئ دغه وخت راتوئ استادي تاسې ته څنګه ښکارېده له دې کار مو خوند اخیست لذت هم اخیست ځکه چې هغه کارونه ومن خلکو ته روحي خوند ورکوي چې فکر کوي چې نور ته کار کوي خدمت کوي
د کابل پوهنتون کې زما د دندې پیل تاسو فکر کوئ سره ما څه داسې مې فکر کوئ چې زه داسې یو دنیا سره مې تعلق پیدا شوی دی چې په هغه کې ټول امید دی خوشحالي ده او هیڅ کله داسې منفي خیال ما ته نه راپی کېده چې زه به داسې فکر وکړم چې افغانستان به کوم اړخ ته ځي کوم اړخ ته به ځي ځوانانو نوې هیلې وې نوې ارزوګانې وې او هڅه مې کوله چې باید د دنیا د فکرو یعنی د نویو تحقیقونو ته لاس واچوم نوي معلومات راټول کړم تر څو وکولای شم خپل ځوانان په دې نوې پروسې باندې د ترقی خواته د انکشاف خواته سوق کوم او د دې سره مرسته وکم او خپل ځان ورسوم ډیر زیات هڅه مې کوله ځکه چې ما په پاکستان کې چې د ټولې چې موږ د پانتونو سره په تماس شو او نور نړۍ سره چې تقریبا د انټرنیټ دونه سہولتونه نو خو بیا هم چې فکر کوم چې تحصیل څومره ارزښت لري پیشرفت څومره ارزښت لري یعنی خپل هیواد ته خاطر وړی شو په دغه هیلو ارمان باندې په کابل پانتون کې ډیر په خوشحالۍ باندې ما خپل کار شروع کړ ولې متاسفانه یو مسله په کابل پانتون کې وا کابل پانتون ما د څوارلس کلنه دوره تیر شي وا ذهنیتونه دونه چې زه فکر کوم زموږ په وړاندې دومره سم نه نو کله بچا بحث کړه د هجرت مسله براتله چې ته به څومره وړتیا مې لرودله چې زه یو موقف واخلم دی به درته د هغه په هغه سترګه کتل دا خو والا جهادي دی او دا یعنی د جهاد کې برخه هستي ده دومره زیات به د دې لپاره د علاقې وړ سړی نوم او هر کله چې ما هڅه کوله چې زه پیشرفت وکړم لږ در ستودو سره مخامخ کېدلم یعنی داسې زما دپاره خوشبیني موجوده نه وه لن د دا توام چې کله دغه د کرزي نظام هم راغی دلته سیستم جمهوریت شو سیستم دیموکراتیک شو نو دلته انتخابات شو چې باید د فاکولټي رئیسان ټول باید دغه شي دا په انتخابي شکل باندې وټاکل شي داسې یو سیستم راغی چې دغه پخوانی نظام کسانو دوباره دغه ټول ریاستونه تقریبا موږ دوه نوي ډپارټمنټ او فاکولټي او ډپارټمنټونه موږ درلودل څه چې هغه کسان د تیر نظام خلکو هغه ټول بیرته په خپل باندې راغلل په ښه موقفونه ترلاسه کړه ولې دې وخت ته کتل چې دا وخت د دې سره څه رقم برخورد کوي په اداري سیستم کې د ستونزو او مشکلاتو سره مخ وو لږ تعصب لږ زمونږ په وړاندې لږ زیدیت موجود وو نو کله چې دا ټول رئیسان ترمنځ ده هغه د برتونه چې برالته ټول د دې شول
استاد صاحب اوس مو اراده سره منظور مو لکار نه ده خپل اکاډیمیک چارو ته دوام ورکوي او ک غواړي په کوم هیواد کې مهاجر پتوګه ژوند وکي
دوس مال د لپاره زه د کوم دندې په لټه کې نیم زه خپل استادم د کسل په پانتون کې خپل دندې ته دوام ورکوم او خپل اکاډیمیک چاره تعقیبوم هغه تخونه چې ما په افغانستان کې تر سره کړی لله الحمد هغه موافق دي او هڅه کوم چې نشر کړم او ورسره نوی تحقیقونه می اکړی دی بلارا چور دی چې اوس په غربي افریقا کې تر سره کوم او همدارنګه کې دی چې یو برخه په ایران پاکستان او په هند هند کې هم تر سره شي دا تحقیقونه د افغانستان تحقیقونه جلا دي او زه هڅه کوم چې خپل ځان په اکاډمیکو فعالیتونو کې بخت وساتم او اصلي هدف هو تاسو مخ کې ویل چې اصلي هدف مې خپل وطن دی خپل خلق دی ولې خدمت نور نړۍ ته نور بشر ته هم زما عبادت دی ځکه تعهد به کړی دی چې خپل دا کار وکوم د اوس لپاره استاد یم خپل چارې په منظمه توګه په خپل مسلک کې د المان په پانتونو کې ترسره کوم او راتلونکي به وګورو کې چې زمينه یا شرایط مساعد شو چې خپل وطن ته لاړ شو بیرته به په خوشحالۍ سره لاړ شم خپل دنده به بیرته هلته د سره ونیسم بیا ولې کوشش هڅه به دای چې دغه تعصب دا تبعیض باید کم شي افغانانو لپاره باید وی اخلاص شي متخصصو کدرونو لپاره باید لږ احترام قایل شي د هدف مې دا نه چې داسې احترام چې موږ لپاره تشریفات ونیسي موږ لپاره موټران ګل پوشکي نه موږ لپاره مسؤول د ژوندانه زندگی زموږ ابرو عزت دا باید خوندي وي د چا نه زیاته تمه نه لرو موږ پوهیږو چې افغانستان څه رقم څه رقم وطن دی او څه رقم دا سیاسي بهیرونه بدلیږي او رابدلیږي د دې تشریفاتو تمه د چا نه لرو موږ صرف د خپل ژوند د ادامې لپاره چې په مسؤول فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکړو هغه معاوضه چې معاش ته ویل کیږي دا جګو معاشونو تقاضا هم نه لرو موږ ته د وطن خوشحالي موږ ته د ځوانانو خوشحالي معاش ده موږ ته عزت رابخي موږ د ژوند خپل خوند اخلو دا چې ډیر معاشونه اخلو په نور هوادو کې موږ کار کوو دا موږ د پاره سامانه ده ولې دا کوم تبي چې دلري باید دی باندې یو تجدید نظر وکړي باید په دې فکر وکړي او بل دا چې کار آل د کار ته سپارل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هدایت ده دې باید ته لږ توجه وکړي چې کار باید هر کار ته وسپارل شي سمه ده قهرمانی دې راوړه ستا په خوله باندې افغانستان د اشغال نه خلاص کړ په شمشیر راغلي ولې موږ هم اهل د منطقه او عرفان یو موږ په دې ټولو خبرو پوهیږو چې څومره ستا دا وینا څومره ستا دا ادعا پر ځای ده او څومره نه ده موږ په دې باندې ټول پوهیږو نو څه خیر دی چې څه دې کړي هغه دې ستا وي او د افغانستان کدرونو ته باید خپل ځای وي د افغانستان متخصصینو ته باید خپل ځای وي هغه لاسته راوړنې چې موږ په شل کال جمهوریت کې ترلاسه کړي دي جمهوریت وکړه اشغال وکړه هر بلا وو موږ د چا سره په اشغال کې مرسته نه کړې موږ د افغانستان د طبیعت لپاره کړې موږ د افغانستان د اقتصاد لپاره کار کړې هر چا چې کار کړې متخصصینو تعهد داده چې هغه باید د افغانستان ملي اقتصاد ته باید نظر وکړي باید خلقو لپاره د وسا ژوند یعنی مسؤلیت غذایی چې موږ ته ورسوي پارزانه باید کافی اندازه په صحیح توګه خواړه ټول هیوادوالو ته ورسیږي د خپل منابعو نه په مؤثره توګه باید ګټه پورته کړو خپل منابعو نه باید مؤثره توګه استفاده وشي دا چې ته بهرني متخصصین غواړي او خاطر د اشغال د خاتمه خبرې کې دا په خپل یو نو بل د فرنګي اشغال د لپاره زمينه برابرول دي او هله لرم چې د تبعیت موجو شي موږ ډیره سخت غالي دي ما د هجرت خبرې ډیره زیات وبونه سپړې دي یعنی بیا هم زه په تقریبا په سہولت کې ما د فامیل حمایت را سره خپل تحصیلات به وکړم ولی هجرت ځان ته د نو امیدۍ چپیل لرو د هجرت ځان ته مثلا هغه مسؤلیت چې موږ په خپل وطن کې لرو هغه ویار چې موږ خپل وطن کې لرو هغه وقار چې موږ خپل وطن کې لرو دا تم نه درو ده ولی هدف مو ټاکلې و چې تحصیل دی لاله نو خپل هدف ته ورسېدل اوس هم ټول لاسته راوړنې مې د افغانستان په نفع وي ټول لاسته راوړنې مې د بشر په نفع وي او کوم ریکارډ چې اخلم هغه بیا د افغانستان ویاړ دی بیا د افغانستان افتخار خپل وطن نشي میرولی خپل خلق نشي میرولی او تر څو چې هغه څه وسم وي د خپل وطن سره درېږم د خپل خلق سره مرسته کوم
انسان په ژوند کې ځینې په زړه پورې خاطرې لري چې شای نور ته هم په زړه پورې وي کدا سې کومه خاطره لري مل اوریدونکو سره شریک کړئ
سروان زما ته په خاطرې ډېرې لرم خو یو د جهادي خاطرې یادونه به وکړم هغه دا و چې کله د مکتوب وخت نږدې شو او رخصتیان ختم شي بیت پاکستان سفر کو
ځکه زموږ لار دغه سروبي لندې په هغه باندې وه، په شهیدان یو منطقه ورته وایي، په دې به تیریدلو داسې پاکستان ته بدلو. ما سره مې کشور ورور مو کله چې دې ساحې ته ورسېدلو دلته روسانو کمین وه، او چې کله په دې سیند غاړه باندې کمین ووه او د کمین وروسته بله لاره موږ نه لرودله، شاته هم نه شولی، دې خوا هم نه شولی. نو دا کتلم چې ټانګونه د روسانو لاړو، بالاخره موږ آهسته آهسته د دې سیند نه پورې وتلو، او د هر خوانه به د دې زخمیانو غږ راته چې کومک، او موږ په داسې حالت کې وو چې سره هېڅ کومک هم نه شو کولی. او بالاخره دې غره ته هم دې تورغه ته هم مخه کړه، کله چې یو وخت ورسېدلو نور په ځان نه پوه شوي. نو زما دې په چانته کې لږ ذره ډوډۍ وو، د کور نه ته څه شیان جوړ کړو چې زه باید د سفر داسې خوراکي توکي وو چې باید وخورم. نو یو وخت کېږم چې مر ډېر جګ شوی دی، شپه را باندې ټوله تېره شوی ده، خو دا شاته دا چانته مې ګورم چې پاکه خالي ده. دا نو کوم بل حیوان راغلی ده، دا ټولې رانه خوړلي، خو ماته څه نه دي ویلي. او بله جالبه خاطره مې زلمان صاحب محترم، کله چې دا مستری دوره مې شروع شوه، چون مستری دوره په هغه وخت کې هم د دې حکومت سکالرشپ مالرشپ چې نه وو، چون په رقابت باندې تلم، نو د دې د فیس د برابرولو لپاره ما واخیست د کور سامان ټول خرڅ کړ، څه چې مې درلودل تلویزیون کې څه شوي دا مې خرڅ کړ، او څو روپۍ کلدارې مې جوړې کړې چې لاړ شم هغه د پوهنتون فیس ورکړم. خو لاړم خپلوان مې په فقیر آباد کې، شپه مې دې سره وکړ، په سبا وخت مې چې لاړ شم پوهنتون دا پیسې ورکړم. کله چې موټر کې کېناستېدلم، دا نږدې نیمایي سفر مې کړی و، یو وخت چې دا نگران نظیم ماته کرایه راکړه چپته چې لاس کوم هېڅ پیسې نشته. نو په دې وخت کې ټولې پیسې د فیسو هر څه مای کې وي، او بله داسې وسیله مې هم نه لرودله. نو په دغه حالت کې چې جب کې مې پیسې نه وي، او داسې خولي را باندې راغلې، او د ضعف حالت را باندې راغلی چې دا هم زما ډېره کمزوري وه. او بالاخره موټر ته مې ویلې کوز مې کوي چې عملته کوشلم، دا بده خاطره. او د دې په وړاندې بیا بل د خدای نصرت را سره او چې هغه کله پوهنتون کې یو دوه هفتې وروسته یوه خارجي راځي په تالار کې، ټول افغانان غواړي، او زه ما اوږده ږیره وه، زه آخر سر کې کېنستم. ما داسې فکر کوو چې ده به ماته توجه ونه کړي، خو دا محسنونو سره هغه کوو چې تاسو افغان مهاجر یاستئ، تاسو سره به موږ څه کومک وکړو، سکالرشپ درکړو، چای درکړو، چای درکړو. په آخري لحظو کې ماته فکر شو، ماته ویلې کولی شي چې تاسو یو عکس واخلم. ما مالول نه ولې ته څنګه راغلی؟ ما ورته وویل ما زه خو کابل پوهنتون کې استاد یم، دلته راغلی خپل مقصدی کوم، ولې څوک تاسو سره مرسته کوي؟ ما مرسته څوک نه کوي، هغه خپل مصارف په خپله برابر، صرف زما نوم یې واخیسته او بس لاړ. څو وخته مو د بعد زه سخت اقتصادي ستونزو سره مخ وم، یو زنګ ماته راځي، راته وایي چې دا سکالرشپ تا ته پاره منظور شوی دی، او راشه د چاته بانک نه پیسې واخله. تا ما لپاره د ژوند یو بله ډېره ستره خاطره وه چې نه راته چا وعده کړي وه، نه بل نه بل. نو ما ته زنګ راځي چې راشه دولس زره کلدارې ته راغلي، دا وخت چې هغې سره ما خپل تحصیل مخته یوړو، فامیل سره مې مرسته وکړو.
ډیره مننه پوهان زاکر الله صاحبای وو زموږ د دې ورځې میلمه. له تاسو ډیره زیاته مننه پوهان صاحب، او له تاسو اوریدونکو هم منندو یو.
ساعت 5